السلام علیکم. د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. پیل له خبرونو کیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونې بي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ای سی آر نن دغه پیشه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې دونې بي پناه غوښتونکي ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګلاديش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 1.6 منډې وکړي، خو بنګلاديش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یک شنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق شي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخ ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. نن هم د روسیې په هوایی حملو کې د اوکراین پلازمینه کیف دغه راز په جنوب او ختیځ کې ځینې نورې ساحې په نښه سوي دي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه حملو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. په همدې حال کې د اوکراین د ختیځې سیمې دونباس په 2 ساحو کې د اوکراین او روسیې ځواکونه په تن په تن جګړه بوخت دي. په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د میزایلو په حملو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي. دا په تیرو 2 میاشتو کې تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د روسیې څلور وګړي چې 13 اونۍ نیول سوي وو په ناروې کې یوه توقیف ته بیول سوي دي. دغه کسان چې 3 نارینه او یوه پکې ښځه ده د هغو شیانو د عکس اخیستو پر مهال لیدل سوي چې عکاسي یې منع وه. د ناروې پولیسو نن د دغو څرګندونو پر مهال نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د کومو شیانو عکسونه اخیستي دي. د ناروې پولیس وایي کله چې د دغو روسي وګړو موټر ودراوه هلته یې د عکاسي وسایل او د تصویرونو نسبتا پراخ مواد ترلاسه کړل. پولیس وایي دغه کسان له فنلنډ څخه ناروې ته ورغلي وو او ادعا کوي چې ګرځندویان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په راپورونو کې اوري د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل سو.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% کچا یا کورې جریا ډېر لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر څخه اوري چې کورنۍ په دې برخه کې څه کولای شي.
باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. انشاءالله دا مرض اتمن ختمیږي.
ځینې افغان جونې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د ښځو د حقونو سرغړوي ته جدي پام وکړي او ښوونځیو ته د نجونو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړي مینهوال رحیم صدیقي وایي پر دې غور کوي چې د 2022 کال د کرکټ په 20 اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي. په اوکراین کې د وروستي وضعیت په اړه هم راپور خپرو. دا خبری مجله تر 6:30 دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل سوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څه هم طالب چارواکي وایي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایرس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډېره لوړه ده. د همدې وجهنه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز شمالي لویدیز او مرکزي ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین 6 پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 6.5 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تېر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 ته راښکته شوه. طالب چارواکي له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورن وچی په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه یې تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلق ته امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرن شي او یو باز خلق بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نګدې کلینیکونه شته او ته یو څه واکسینونه کړې امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خرابي او ته نشي کوي چې دغه ټیم د سی ای او مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي. کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکی ورته هغه پاملرنه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختميږي.
ډاکټر صاحب په تیرو کلونو کې یو ستونزه دا و چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول سوی و. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین ښه دی. مثلا داسې خلک چې مکمل ډول باندې که پوه نه لري ناپوهید بعضې خلک دی موږ افغانستان کې داسې ځایو کې دی چې مکمل دوی بې سواد دی دا نه پوهېږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي، دوی ته تبلیغ وشي، ټیمونه د صحیح وي چې دغه واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجېږي. که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغږېږي تاسو کلینیک ته راشئ. بعضې ځایو کې که مشکلات کورو ته نه شي کوشش وکړي چې همالته کلینیک دوغواړي یو ټیم د کمپاین وته بهترین دا د څه طریقه څه باید د خلک ته آگاهي او پوهه ورکو چې دا ډیر ګټه لري او دا د موسمون د تاسو پاینده کې نه فلجيږي. دا باید وکي او کمپاین وکي مکمل کا کمپاین راتلای نه شي. مثلا ډیر خدای ته ټیمونه د صحیح او فعال وي کورو ته ورشي، کلی ته ورشي، باندو ته ورشي چې د تود فالج ماشومان پیدا کې ماشومان چې نوې تولد تر 15 کلن پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څو وړاندیز کوي چې کورنۍ، روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزان د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کلی ته لاړ شي، مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، دا واکسین ګټه لري، تاوان نه لري. او بل خبره دا چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته، دوی فامیلونه یا ټول باید بی غوري ونه کی ماشوم ته مکمل واکسین ورکی، کوشش وکړي چې دمو تیمونه سایر که خلک راتلای نشي، دمو یو مرکز صحی ته مونږ کوشش وکړو چې کوروته ورشو ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکور کې بیا دغه تدوی نه کیږي، عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک ته ماشومان ته واکسین وکړي، یو په خپل کلینیکو ته مراجعه وکړي تر څو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي، ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان نجونی او شزی لملګری ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د شزو د حقونو سرغړونو ته جدي پام وکړي او شونځیو ته د نجونو د تګ لپاره زمینه برابره کړي. دا شزی پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د نجونو او شزو د حقونو د رعایت او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم فشار نه دی راوستلی، ځکه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د دې شورا په راتلونکي غونډه کې عملي پریکړې وکړي. دا هم تفصیل
زرګون افغان جونې لدی ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري چې د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې خونځو ته ولاړ شي. د کابل ښار د اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو چې اوس پر طالبانو خونځي بند کړي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کړي، چې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
څه کال مې وروستی کال و او هیله منده وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړه شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کیږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یو مېرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلي او قضایي اداره کې کار کاوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیک ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټولې شوې او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او دې ته لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بېرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار کوي، وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي، خو د ویلو ده چې وړم ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ نوې مشري روزا اوتنبایوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. حخواته ماده چې د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو زده کړو، کار او ازادۍ په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد دوه نوي هیوادونو څخه د 301 اتیا نړیوالو بنسټونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځې برخې مسؤله هیدر باربا د دې غونډې له مهمو ویناوالو دي. هیدربار ازادي رادیو ته یو ورالیکلي پیغام کې ویلي، د سګنی کال د بحث ډیر موضوعات به د افغان ښځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یو حل لاره پیدا کړل شي.
د طالبانو حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي سیاستوال او زورواکي چې د برېښنا له درکه پوره وړي دي که خپل پورونه پورې نه کړي جایدادونه به یې مصادره سي.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداریو دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداری ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي لوی جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلي چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوریږو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولي او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغو پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 1400 کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کنفرانس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کېږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو حکومت عبدالکریم حسیب پرون د پاسپورت ادارې د نوي رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 15 میاشتو رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لانجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د مشرانو د ژر لرې کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تېر یوه کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی عبدالحق ادا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تېرېږي بس تبدیل کېږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زر ډالره یو اخلي، 500 بل اخلي، 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکي سوما چې خپله یې د پاسپورت اخیست تلو لپاره هڅې کړي وایي د پاسپورت په څیر په یوه مهمه اداره کې دا مقررې سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دي.
زما په نظر د خلک د یو ټاکلي وخت لپاره مقرریږي، خو کله چې په خوښه عمل ونه کړي بل کس پر ځای راولي. ځکه وایم چې دا ګمارنې تر ډېره سلیقوي دي.
تازه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدي د علمګل حقاني پر ځای چې د طالبانو په حکومت کې د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس و ګمارل شوی و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست په رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلي د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
تېره ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوی رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکینی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدي هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پورې کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی و.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکیني رئیس لرې کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو وسایلو کیفیت ورسره بلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنې د وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمی نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسی او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمی د دوو ښارونو په څنډو کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یو اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژۍ پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 14 نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 3-14 شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خپاره کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلې او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغو 3-14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تېرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10مه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړي توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سختې جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تېره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د ګزړن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤلان وایي په دې کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 200 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجی محمد اساق صافي د دوشنبه ورځ د تلې په 15مه ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګزړن یو مثبته پیښه موندل شوې او همداراز د اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندی ویروس لیدل شوی چې دې کار د نورو پیښو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو 2025 د 15 کال کم ماشومان هدف وي. د یو د پولیو واقع چې د پیج درې و التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړی. په کونړ کې د دغسې کیسونو مخه ونیولی شي. د علماو قومي مشرانو سره غونډې وکړلې او دغه غونډو په نتیجه کې هغوی ټولو همکاري وښودله. په تېره دوره کې په هېڅ ساحه کې کم ماشومان راڅخه نه دي پاتې.
سایره سلیم د ګزړن پر نایلاج ناروغۍ اخته شوې چې له امله یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو له نورو کورنیو غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ځورونکي دغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې منټل بیس باندې چې انسان څومره زجر ګوري. یو د هغو نه موږ یو چې ګورو یو دا به د عمر تر پای خولي لمند مو غوښتنه دا چې د خپل اولادونو ته دوه ساسکي واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دغه وخت مونږ نیسي خولي د دې ستونزې مخنیوي به وکړي چې یو ماشوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړاو ګورو زوري
په کونړ ننګرهار نورستان لغمان او د ډیورن کرخي نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخې دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتیایي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته شل ماشومان او دې خوایي یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګوزن اخته شوی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي.
دا ز رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2010 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي چې له دې عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې یې ونډه واخلي. نوموړی وایي دا مهال هم له خلکو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خپاره کړي. د نوموړي په وینا هر پیغام چې پر ځان رسموي له 1500 تر $600 لګښت پرې راځي او همداشان د سفر نور لګښتونه هم خپله کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ له خوا ورسره مرسته نه ده شوې خو د کرکټ بورډ اداري ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. صدیقي وایي که مالي ملاتړ نه دی شوی خو په دې خوشحاله دی چې خلک ډېره مینه ورسره کوي.
کله چې زه یو ملک لاشم کغه استرالیا یا دوبۍ یا کوم بل ملک نو ماته ډېر ښه هرګلی کېږي. هر ځای افغانان زه د یورپ هم لاړم. یعنې افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینهناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېره مینه راته راکوي.
پنځویشت کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی ترڅنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له عامیدو سره دې لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څیر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو د زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته نو خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي او دغه دی د ششکل دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو. نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه بسم الله حق دوست نرزاد د سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسې دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم لږ تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وست په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خران خلک سې دا غنم نسرانولای.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو
دادا بٹی چرو دور بیاست ہے زو کاروان شنوارا دنگرار ولد نازیان ولسوالی اسے بین کئی ما یو پیغام دا چنگرار کی نازیان کی اس مکتبون نشتا مکتبون نشتا دای خود چی دای سرپناہ تا ضرورت لری سرپناہ گان نشتا دای او چی باید نگرار نازیان خلق چی غریب دی باید چی مرستی اسر وشی ڈبلیو پیچ کمی مرستی کا آغا چی غریب تا نرسول کگی.